السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. وړاندې په خبرونه کې راپورونه هم لرو، خو لومړی لنډ خبرونه. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي اسلامي نړۍ باید طالبان د بشري حقونو درناوي او له ښځو سره د خپلو ژمنو په عملي کولو کې ځواب ویلو ته وهڅوي. رینا امیری د اسلامي همکاریو د سازمان له چارواکو سره تر کتنې وروسته پر ټویټر ولیکل چې له دې سازمان سره یې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي پر لارو هم خبرې وکړې. اسلام آباد د طالبانو حکومت ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بارتري سوداګرۍ د پایل وړاندیز کړی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان مرکزي بانک د دې هیواد مالیه وزارت ته په یو لیک کې غوښتنه کړې چې د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې له افغانستان سره د بارتري سوداګرۍ یا د جنس پر وړاندې د جنس د معاملو په اړه موافقې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان او پاکستان دواړه د بهرنیو اثارو د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي. د افغانستان د کرکټ بورډ نن اعلان وکړ چې پخوانی استرالیایي لوبغاړی سټیوارت لا د بنګلاديش پر وړاندې د سیالیو لپاره د ملي لوبډلې د موقت سر روزونکي په توګه ګمارل شوی. سټیوارت لا په نویمه لسیزه کې د استرالیا د ملي لوبډلې بیټسمن یا توپوهونکی و. د یوه موده د سریلانکا او بنګلاديش د ملي لوبډلو د روزونکي په توګه همکار کړی. ټاکل شوی چې افغانستان او بنګلاديش د روانې فبروري میاشتې په 23مه، 25مه او 28مه درې یو ورځنۍ او د راتلونکي مارچ میاشتې په 3مه او 5مه دوه شل اووریزې سیالۍ وکړي. متحدو ایالاتونو او برتانیا پر روسیې تور لګولی چې د اوکراین پر دفاع وزارت او د دې هیواد پر بانکي سیستم د فبروري د 15مې نیټې په سایبري برید کې لاس لاره. د سپینې ماڼۍ د سایبري چارو جګ پوړې چارواکې آن نیوبرګر پرون وویل دوی باور لري چې د روسي حکومت په دې پراخو حملو کې لاس درلود. همداراز د برتانیا د بهرنیو اړیکو کامنویلت او پرمختګ د چارو ادارې ویلي چې د روسیې د پوځي استخباراتو اداره په قطعي ډول د اوکراین پر دفاع وزارت په سایبري برید کې دخیله وه. او د اوکراین جمهوری ریاست وایي چې پر دې هیواد د روسیې د احتمالي برید په اړه د امریکا له خبرداري سره سره به ولسمشر ولودیمیر زلنسکي نن د میونیخ په امنیتي غونډه کې ګډون وکړي. په دې غونډه کې د ښاغلي زلنسکي پر ګډون ځکه شک کېده چې د اوکراین په سرحد کې د روسیې د زیات شمیر سرتیرو د ځای پر ځای کېدو له کبله د دې هیواد له روسیې سره په لانجه کې ښکېل شوی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. وړاندې په خپرونه کې قدرمنو اوریدونکو د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خپرو. د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړی استازی پر اسلامي نړۍ غږ کړی چې طالبان د نجونو تعلیم ته وهڅوي. دا دی د طالبانو غبرګون.
خزو ته په ټول حق حقوق ورکړل کېږي چې د اسلام شریعت ورکړي دي. مورد باندې موږ محکم ویلي او بیا مو کومه کمی به نه وي.
په ننګرهار کې د طالبانو د استخباراتو رئیس وایي چې داعش ډله نور نو په افغانستان کې حضور نه لري. په هیواد کې د کووید 19 وروستی حال او په دې برخه کې اندېښنې
بیخي سره زیاتې شوې دي. خو طالبانو د کورونا اندېښنه سره بیخي هېره کړې ده.
او وابورې چې د غزنی پر سر دې بند د بیا رغونې کار پیل شوی.
د دو کانالو سروې وسوله سی ورسته له سروې اوس پیلن په دواړو کانالو باندې د کار روان دی.
په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ رادیو ځانګړي 19 پروګرامونه تاندې څنګه او د لوبو له میدان خبرو.
تر دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
د برخه تموز احمد تکرل هرکلای کوم. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي اسلامي نړۍ باید طالبان د بشري حقونو درناوي او د ښځو په اړه د خپلو ژمنو په عملي کولو کې حساب ورکولو ته وهڅوي. رینا امیری د څرګندونې د اسلامي همکاریو د سازمان له چارواکو سره په کتنه کې کړي. بلخوا د افغانستان د مقتدرو ښځو غورځنګ په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د طالبانو حکومت د ښځو پر وړاندې خپل چلند نه دی بدل کړی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واوري.
د افغان خوځو نجونو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د اسلامي همکاري او سازمان له چارواکو سره په دې هیواد کې د بشری حقوقو په اړه خبرې اترې کړي. دا لیدنه پروند جمعې پورس شوی. رینا امیری د دې لیدنې جزئیات په خپل ټویټر باندې خبري کړې او لیکي دا لیدنه د عربستان په جده ښار کې شوی او په کې ټینګار شوی چې اسلامي نړۍ باید طالبان بشری حقوقو ته په احترام او د خوځو په برخه کې د خپلو شویو ژمنو عملي کېدو ته ځواب ویونکي کړي. رینا امیری له دې سازمان دا هم غوښتي چې پر طالبانو فشار راولي څو یو ټولګډونه حکومت جوړ او تر خوا د معترضو خوځو مجازات پای ته ورسوي. اغلی امیری زیاته کړي د خوځو د پیاوړتیا لپاره باید هڅې وشي او ښوونځیو، کار، ټولنیز ژوند او سیاست کې د هغوی ګډون ته بیا زمینه برابره شي. د افغان خوځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د اسلامي همکاریو سازمان سره په افغانستان کې د بشري ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي په لارو چارو هم غږېدلی او تر خوایې د اسلامي پراختیایي بانک مسؤولانو سره افغانستان ته د مرستو د جلب په خاطر خبرې اترې کړي. دا لیدنې داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت پر خوځو د لګول شویو محدودیتونو له امله تر نیوکې لاندې دی. خو د طالبانو حکومت بیا وایي په اسلامي چوکاټ کې د خوځو هر ډول حقونو ته ژمن دي او په دې برخه کې شوي نیوکې بې ځایه بولي. د طالبانو د حکومت وایاند ذبیح الله مجاهد
تمی مر د خزو د حقوقو په مورد باندې هغه شرعي حقوق ته مجمن ده او ان شاء الله سیز موږ خزو ته په ټول هغه حقوق ورکړ کې چې د اسلام شریعت ورکړي په مورد باندې موږ محکم ویلې او بیا مو کوم کمی باندې وي.
خو له دې ژمنې سره سره د افغانستان د مقتدر خوځو غورځنګ په یوه اعلامیه کې چې د طالبانو د حکومت د شپږ میاشتو د پوره کېدو په بهانه یې خپره کړي او په کې د خوځو وضعیت ته اشاره کړې لیکلي له خوځو سره د طالبانو چلند نه دی بدل شوی. دوی طالبان د واک په انحصار، ظلم، هدفي وژنو او نورو تورن کړي او له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له هغو هیوادونو یې چې د طالبانو د غونډو کوربتوب کوي غوښتي چې د هغوی له ملاتړ لاس واخلي. خو د طالبانو حکومت تل دا تورونه رد کړي او دا ډول اعتراضونه یې شخصي عقدې او له افغانستان د وتو لپاره یو تګلاره یاده کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ننګرهار کې د طالبانو د استخباراتو رئیس وایي چې د دوی تر کنټرول لاندې افغانستان کې په سلو کې 15 نوي امنیت دی او داعش ډله نور نو په افغانستان کې حضور نه لري. د طالبانو دا چارواکی په داسې حال کې د داعش له حضور نه انکار کوي چې د ملګرو ملتونو په یو وروستي راپور کې راغلی دی چې دې ډلې په وروستیو کې د خپلو غړو شمیر په افغانستان کې زیات کړی دی. د موضوع نور جزئیات اسمت څاروان اوروي.
د طالبانو د حکومت یو استخباراتي چارواکی وایي د اسلامي دولت یا داعش ډله نور په افغانستان کې عملیات نه کوي، خو دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتو په وروستي راپور کې ویل شوي دا تیروریستي ډله په افغانستان کې فعاله ده او په وروستیو شپږو میاشتو کې د غړیو شمیر دوه برابره شوی دی. د راپور له مخې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو مشر ډاکټر بشیر د جاپان نیکی تلویزیون ته په مرکه کې وویل داعش نه یوازې په ننګرهار کې نشته، بلکې په ټول افغانستان کې نشته. د تاورت خبره د ننګرهار د ولایتي ادارې استازي قریشی بدلون پرون ازادي رادیو ته وکړه.
د داعش موضوع خو موږ په تمام معنا ردو، داعش په یوازې په ننګرهار کې نه، په ټول افغانستان کې ځپل شوی. هغه ویل کوم ورځې چې وي هلته لږ بې نظمي ګډوډي وه، تقریبا دا څلور میاشتې پوره کېږي چې داسې کوم پیښه نه ده شوې، په ټول مشرقي کې نه ده شوې، یوازې که د ننګرهار نه لږ ور واوړو.
دا پرسیال کده چې په منځني ختیځ کې د امریکا عمومي قومندان جنرال کنت مکینزی په یو مرکه کې ویلي چې د طالبانو له وخت رسیدو راوروسته امریکا لا هم دې ته زیره ده چې څه پیښیږي. دی وایي په افغانستان کې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه لا هم د امریکا لپاره د اندېښنې سبب ده. د جنرال مکینزی په وینا طالبان د داعش ملګري نه دي او په چیرو کلونو کې څو ځلې ورسره جګړه کړې، خو له دې سره سره داعش لیواله دای چې په افغانستان کې حمله وکړي. د ملګرو ملتو د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څارنې د ډلې په 9 نمبر راپور کې چې امنیت شورا ته وړاندې کړ د داعش د غړو شمیر په تیرو شپږو میاشتو کې دوه برابر شوی او دا ډله په سوریه کې له اسلامي دولت یا داعش څخه مالی ملاتړ ترلاسه کوي. د طالبانو د استخباراتو رئیس وایي چې اوس افغانستان په سلو کې 15 نوي امن او خوندي دی او 15 سلنه ناامني د غلو او جنایتکارو ډلو له لوري ده چې سیاسي انګیزه نه لري.
په راپور کې مو واورېدل چې د ننګرهار د استخباراتو رئیس وایي د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې په سلو کې 15 امنیت راغلی او داعش ډله نور نو په افغانستان کې حضور نه لري، خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش پرون وویل چې له افغانستانه نورې نړۍ ته د تروریزم د خپرېدو ګواښ شته. ښاغلی ګوتیرش پرون د میونیخ په امنیتي غونډه کې د وینا پر مهال وویل تروریستان هڅه کوي له هغو هیوادونو څخه چې وضعیت حساس دی د ځالې په توګه کار واخلي. بلخوا متحد ایالاتونو ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د امریکا په ګډون هیڅ هیواد د افغانستان څخه د تروریزم له ګواښ سره مخامخ شي. په دې اړه مې د سیاسي چارو د شنونکي او د پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس نظر پوښتلی. ښاغلی شمس د مرکې په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وایي چې د افغانستان نه نورې نړۍ ته د تروریزم د ګواښ خپرېدل رښتیا ده او که هسې د نړیوالو ویره؟
دغه ویره او تشویش تر یو حده صحیح دی او نړۍ اصلا دغه ویره لري چې افغانستان بیا د نوي کلونو په جغرافیه باندې بدل نشي، چې مرکزی نظام وجود نه لرو، د ډلو ټپلو حکومت او هم منطقی او هم نړیوالو افراطی ډلو په افغانستان کې ځای وموندلو. نو که چیرته دغه سیو حالت رامنځته کیږي او طالبان ونه توانیږي چې یو ټولو ته منلې حکومت رامنځته کړي او قوي اداره رامنځته کړي، نو د دې ویره شته چې دغسې نړیوالې یا منطقی افراطي ډلې به د دغسې وضعیت نه ګټه پورته کړي او نړۍ ته به ګواښ پېښ کړي.
داسې ښکاري چې طالبان هم له نړیوالو تروریستي ډلو سره په لانجه اوښتي دي. دوی څومره ستاسو په نظر د وضعیت د مهارولو توان لري؟
دلته دوه موضوعات دي. یو دا دي چې آیا طالبان څومره واقعا حاکمیت لري په افغانستان باندې، ځکه چې دومره توانمندي خو دوی نه لري چې په افغانستان په ټوله خاوره باندې په هر ځای کې دوی حضور ولري. دا اوس هم د داعش سره د دوی جنجال روان دی. القاعده که څه هم په دې تیرو وختونو کې داسې زیات عملی او فعال رول نه دی لرلی، ولې د شتون په اړه مختلف اطلاعات شته دی. نو د طالبانو ونډه او مسؤلیت خو مهم دی، ځکه چې دوی اوس په افغانستان باندې واکمن دي. نو د نړۍ توقع هم دا چې دوی باید اجرات وکړي. او دویمه موضوع د طالبانو د ارادې ده او د هغه د نظریاتي اساس ده، چې هغه بلک دی ته ستونزمنه وي چې که دغه سي اسلام پاله ډلې وي او هغه د دینه د پناه یا د اوسېدو یا د مرستې غوښتنه وکړي، دا به دوی ته ډېره مشکل وي چې هغې ته انکار وکړي. که څه هم دوی بیا بیا وضاحت کړی دی چې دوی حاضر نه دي چې هېڅ چاته د دغسې ډلو خلک وسپاري، که هغه ګاونډیان دي، پاکستان دی یا حتی امریکا ده. نو دغه هم طالبانو ته یو ستونزمنه لار ده.
د امریکا حکومت د داعش ډلې د مشرانو پر سر جایزې ټاکلي دي. فکر کوي چې د طالبانو او د امریکا د حکومت ترمنځ په دې برخه کې د همکارۍ چانس او امکان شته؟
هو، د داعش موضوع داسې ده چې د طالبانو او د امریکا د مشترک کار باعث کېدی شي. د امریکا ولسمشر څو وارې په خپل بیانیو کې د طالبانو ستاینه کړې ده یا ستاینې ته ورته څرګندونې کړې دي چې په دې برخه کې داعش د دوی دواړو مشترک دښمن دی. نو د دې امکانات زیات دي چې په دې برخه کې به امریکا او طالبان د داعش سره مبارزې کې دوی سره رانږدې شي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي تمرکز په خپله وینا کې تر ډیره پر دې و چې دا تروریستي ډلې له افغانستانه پراوتو دي او د دوی نفوذ د نړۍ په کچه په زیاتېدو دی. ستاسو تصور څه دی چې په افغانستان کې دا خطر د طالبانو له راتلو سره په کمېدو دی که برعکس په زیاتېدو دی؟
بېله شکه چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو سره په نړیواله کچه دغه د اسلام تر نامه لاندې چې کومې ډلې فعالیت کوي د هغې د تشویق او د باعث سبب شوي دي. اوس مهال که څه هم طالبانو بیا بیا د دې ژمنه کړې ده چې د افغانستان خاوره به دغسې ډلو ته یا هېڅ چاته به د هغې د استفادې اجازه نه وي، ولې دا بیا هم منحصره ده چې آیا طالبان په دې توانیږي چې په افغانستان کې یو باثباته مرکزي قوي نظام جوړ کړي چې ټول افغانان پکې خوښ اوسي. که چېرته داسې ونه شي نو بیا دغه ویره په یو بالقوه تهدید باندې بدلیدای شي او افغانستان بدبختانه هغسې وضعیت ته تلی شي چې بیا د دغه ډلو په مرکز بدل شي او هم خپل افغانانو ته او هم بیا منطقي او نړۍ ته ګواښ شي.
د سیاسي چارو شنونکی پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د خوست امنیتي چارواکي وایي په تیرو لسو ورځو کې 85 کیلوګرامه نشئی مواد نیولې دي. د خوست امنیه قومندانې د نشئی موادو پر ضد مبارزه مدیر میر صادق خان صادق نن ازادي رادیو ته په دې اړه جزئیات ورکړل.
په جریان د لاس اوریزه کې یو 15 کیلو او شپږ سوه ګرامه چارس، شپږ کیلو تریاک چې د ګربز ولسوالۍ کې نیولې شوې دي، او یو کیلو شیشه په مرکز کې نیولې شوې ده. په تور یو موټار او درې کسان نیولې شوې دي.
ښاغلی صادق زیاته کړه چې د نشه یي موادو د کاروبار او کارونې د مخنیوي لپاره د امنیتي چارواکو هڅې روانې دي.
ولسواکی
دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لو شرکت بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای دي دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې په کورونا وبا د اخته کیدونکو کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي، او یوازې تیرونه په دې ورځ او په دې ویروس اخته 950 کسان مړه شوي دي. په کووید 19 د اخته شویو کسانو شمیر داسې مهال زیاتیږي چې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د شمیرنو له مخې هر ورځ له 10 زرو زیات کسان په ټول هیواد کې د کورونا ضد واکسین کوي، او تر اوسه د واکسین شویو مجموعي شمیر 8 میلیونو تنو ته رسیدلی دی. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
په افغانستان کې د کورونا وبا پراخه خپرېدنه او د درملنې لپاره یې نیمه کاره روغتیايي سیستم. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په کورونا وبا د اخته کیدونکو ګراف د روان میلادي کال له پیله مخ په پورته روان دی. د دې وزارت د رسمي شمیرو له مخې یوازې تیر یو اونۍ کې په کووېډ 19 ناروغۍ 3003 تنه اخته شوي، او له دې شمیرې 950 تنه مړه شوي دي. د طالبانو د روغتیا وزارت وایان جاوید حجیر:
بصورت کل
د جنوري له پیله تر اوسه 2019 کورونا وبا مثبتې پیښې ثبت شوې، او د مړینې 136 پیښې هم لرو. په ټوله کې ویلای شم چې د جنوري میاشتې راهیسې په کورونا د اخته شویو ګراف پورته شوی دی.
د طالبانو د روغتیا وزارت دا هم وایي چې د کووېډ 19 ناروغۍ د درملنې لپاره د 8 ځانګړو شویو مرکزونو څخه 21 کارونه د وسایلو د کمی له امله ځنډول شوي دي. کابل میشت عابد سعیدی بیا د کورونا وبا پراخ پراوی د ملن لپاره د وسایلو کمی او د خلکو بې پامی د اندېښنې وړ بولی.
د نورو اندېښنو ترڅنګ صحي اندېښنې بیخي سره زیاتې شوې دي، خصوصا د کورونا په برخه کې. طالبانو د کورونا اندېښنه سره بیخي هېره کړې ده.
که څه هم د کورونا وبا د پراخ پراوي په اړه اندېښنې مخ په ډېرېدو دي، خو د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي هر ورځ نږدې 10,000 کسان د کووېډ 19 ناروغۍ ضد واکسین کوي. د دې وزارت د رسمي شمیرو له مخې تیر یو کال کې نږدې 8 میلیون افغانانو د کورونا واکسین کړي، چې له دې شمیرې نږدې 4 میلیون یې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته د کورونا ضد واکسین پیچکاري کړي دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان بیا په افغانستان کې د کورونا ضد واکسین شویو شمیر د فبروري تر 14 نیټې 15,321,000 تنه ښیي. د طالبانو د روغتیا وزارت د چارواکو له قوله همدا اوس د افغانستان په 300 مرکزونو کې 3.5 میلیونه ډوزه واکسین شته. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې د 2022 کال د فبروري د 13 یعنی تر پرون ورځې په افغانستان کې په کورونا 1,013 تنه اخته شوي، چې له دې شمیرې 1,015 تنه مړه شوي دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې به زما همکار اجمل اند د نورو راپورونو لپاره له تاسو سره وي. خو دا شیبه لنډ خبرونه. پاکستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته وړاندیز کړی چې دواړه هیوادونه د برتري سوداګري پیل کړي. د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان بانکونه د بهرنیو اثارو له کموالي سره مخامخ شوي، او پاکستان هم کافي اثار په تیره ډالر نه لري. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد مرکزی بانک د پاکستان د مالی وزارت ته په یو لیک کې غوښتنه کړې چې د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې له افغانستان سره د بارتري سوداګرۍ یا جنس په جنس معاملې په اړه موافقې ته ورسیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د دې وړاندیز په اړه څه نه دی ویلي. او د اوکراین د ختیز بیلتون غوښتونکو مشرانو نن د عمومي سفربرۍ اعلان وکړ. دوی دا اعلان یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل روسیا پر اوکراین یرغل کوي. د اوکراین د ختیز د بیلتون پالو اعلان په سیمه کې د جګړې د پیل احتمال نور هم زیات کړی دی. بلخوا رویټرز خبری آژانس د شاهدانو له قوله وایي چې بیلتون غوښتونکو د اوکراین د ختیز له کلو او ښارونو څخه د خلکو ایستل پیل کړي دي.
راپورونه مرکی او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونه دی برخه ته موزه اجملند هرکلی کوم. په غزنی کې د هیواد د دویمې لوی زراعتي پروژې د زینو کانالونو د بیا رغونې او پاکونې کارونه پیل شوي. د دې پروژې د کار په برخه کې په سوونو کارګر په میاشتنۍ تنخوا کار کوي او تر شپږو میاشتو پورې به دوام وکړي. په دې کانالونو کې شاوخوا 70% مځکې دولتي او پاتې نورې بیا شخصي ملکیتونه دي. نور حل زموږ د همکار ریپورت کې
د هلمند د کجکی بند له پروژې وروسته په غزنی کې د سردی بند هیواد ویم لوی زراعتي پروژه. دغه پروژه په 1400 مریسکال کې تاسیس شوی چې 6000 جریبه ځمکه لري او د دوو شی او چپ کانالونو په واسطه خړوبېږي. په دغه کانالونو کې شاوخوا 70% نمځکه دولتي او پاتې نورې بیا شخصي ملکیت نه دي. دا دغه پروژې د سروي او نظارت مشر انجنیر عبدالهادي د پنځشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل په دغه پروژه کې د بشري قوې په مرسته د 150 کیلومتره کانالونو په کاري د دریو صفرونو بیا رغونه له 2000 د زیاتو نیالګیو کېنول د نیالګیو د بیاري لپاره د هاوس جوړول او د مریض برېښنا په واسطه د اوبو ورپورته کول شامل دي چې ټول کارونه به له پلان سره سم پلي کېږي. نوموړی وایي د سردی بند په پروژه له شاوخوا 150 را په دې خوا هیڅ کار نه دی سوی چې له عملی کانالونه تخریب سوي ورکشاپونه ډیپوګان د نجارۍ خونې د مامورینو پاملي ودانۍ او تقریبا 30 ساختمانونه بیا رغونې ته اړتیا لري.
د غزنی د سندیز پری حوزې ریاست په زیار او کوشش باندې د دو کانالو سروې وسولاسي وروسته له سروې اوس پیلن په دواړو کانالو باندې کار روان دی.
عبدالهادي وایي دغه پروژه په زرګونه میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي ونې لري چې له یادو کانالونو څخه خړوبېږي. د سردی بند پروژه د غزنی پکتیکا پر لویه لاره د اندړو ولسوالۍ په چردیوال سیمه کې موقعیت لري. په غزنی کې د هالو موسسې مسؤل چې دغه پروژې مسؤلیت پر غاړه لري مشر حبیب رحمان همت وایي د غزنی د سندیز فرعي او زیر ریاست په زیار د دوو کانالونو سروې ترسره او پروپوزل یې د خوړو نړیوال پروګرام یا WEF ته استول سوی و چې هغه منظور او بودیجه ورته ځانګړې کړې ده او اوس یې په څلورو برخو کې د بیا رغونې چارې پیل سوې دي. ښاغلی همت زیاتوي چې تر شپږو میاستو پورې به د سهار له اتو د ماسپښین تر 3 بجې پورې هره ورځ 1500 کارګر کار کوي. هر کارګر ته د میاشتې 1000 افغانۍ چې 1.2 امریکایي ډالر کېږي مزدوري ورکوي. د دغه پروژې چارې د روان کال جنوري میاشتې په 16 نیټه پیل سوي چې د روان کال اګست میاشتې تر 16 نیټې پورې به دوام وکړي.
د بندې سردی پروژه تقریبا په 16 جنوري مو یو قرارداد کړی ده. د شپږو میاشتو لپاره به دا پروژه وګیږي. په دې پروژه کې موږ څو فعالیتونه لرو. 1500 کارګر به کار کوي او هغوی ته 1000 افغانۍ معاش ورکول کېږي.
بل لور ته بیا هغه کسان چې په دغه پروژه کې په کار بوخت سوي وایي زیات خوشاله دي. دوو تنو یې آزادۍ راډیو ته وویل دلته مو کار پیل کړی، ګوندې خوله مو له خاورو پورته سي او خپلو کورنیو ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړو، خو غوښتنه کوي چې په هیواد کې د ولاړو پروژو کار نه پیل سي. دوی وایي هڅه کوي چې په خپلو مټو په دغو وچو کانالونو کې د خلکو د آبادۍ، شیرازۍ او ودانۍ لپاره شنې اوبه را روانې کړي تر څو سپیرې دشتې ورزرغونې کړي.
وروره موږ ته کارونه پیدا کړي دي. دای بند سردیا کانال د دابل د پدغو کې لګیا یو، ډیر به کار او لوس کارونه پیدا شوی، شکر خوشاله یو الحمدلله.
مو ته د کار زمينه برابر کړي. مو غریب خلک یو، دته هیڅ خواري او مزدوري نه دی. نو نو مو له ټولو مسلو اړخونو دي دا هله دی او دا مخایشت دی. دا سواد ورته کوو چې مو ته کار زمينه برابر کړي او دا موسه ډیر شي.
د دې ترڅنګ ځینې اقتصاد پوهان دغه ډول کارونه د سیمې او د سیمې د خلکو لپاره ګټه وربولي. دوی په وسنۍ بحراني حالت کې دومره لږې پیسې هم د خلکو لپاره کفایت کړي او وایي له دې سره ډیری ځوانان نورو هیوادونو ته له تللو او یا هم په ناوړه کارونو لاخته کېدلو څخه راګرځي.
ولسواکی
دوی داری په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لار انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات ته لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي رادیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
دا فرجن گلاتیک پنوم امریکایی شرکت په پیسو خلق فضا ته وړي. د شرکت فضا ته د یو کس د ټیکټ بیا 3.5 لک ډالر ټاکلی. نور لا احمد شی براورو.
ویرجن گلاتیک فضایی شرکت اعلان وکړ چې خلک به د 90 دقیقو په مخه فضا ته واستوي او هغه کسان چې د سفر تلې والدي له دوی څخه ټیکټ پیرودلی شي. د ویرجن گلاتیک مرستیالې سریشا بانتله د دې شرکت په ویبپاڼه کې دا پیغام خپور کړی دی چې شرط دا نه دی چې چا به ساینس لوستی وي. دا وایي ډیر خلک په دې باور دي چې تاسو باید په ساینس او ریاضیاتو کې تکړه یاست چې فضا ته ځئ. خو ویرجن گلاتیک دا سفر د هر چا لپاره ممکن کړی دی.
And artists and poets and musicians
زه غواړم چې وکیلان هنرمندان شاعران او سندرغاړي فضا ته ولاړ شي څه فکر کوم په کوم ډول چې دوی خپله کیسه کوي ټول نوی نسل ته به یو الهام ورکړي
a whole new generation
فضا ته د دې سفر د ټیکټ بیا 3.5 لک ډالر ده او هغه کسان چې د سفر نیت لري په پیل کې باید 1.5 لک ډالر ورکړي بیا نورې پیسې وروسته وسپاري تمه ده چې دا سفرونه د روان میلادي کال تر اخره پیل شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته را رسیدلي دي څو یې راخلو.
عزت الله د ننګرهار ولایت د بیسو د ولسوالۍ نوروره پیام وداده چې د ننګرهار د سیاتعامي ریاست ته مو دا وړاندې چې د انساني ولادي په برخ کې د وارثان د مریضانو وارثان همداسې په سرښتو باندې پراتې شي د دوی لپاره د استوګنې یو ودانۍ جوړه شي ښه وختونه ښې شي. دوی سلام علیکم. زه بخت محمد د غزنی ولایت کې د اندړو ولسوالۍ د برینزو یارو کلا چې خبرې کوم په باره کې د مرستو دا کومې مرستې چې د یارو کلا د پاره د کومو بېوزله خلکو د پاره راغلی ولی او دیغو نومان پکې ورکل سوی ولو دیغو په نام راغلی دی دلته کوم خلکو سره چې کاټنه ولو یوغو په خپل راوړي په خپل سره تقسیم کړي په خپل منځ کې چې ورته وایو دا باج خلکو ته ولې دا کار تاسو کوي چې په خپل کورو کې نه باسي وای مخ پیسې به باندې ورکړي دی دې دا پیسې چاته ورکړي به نه پیږي طالبان ته روپي ورکړي دي که انجنیرانو ته ورکړي دي په دغه باندې لې زور وکړي دي به وزله خلکو مرستي لا څوګشت کېږي چې دی په خپل سره تقسیم کوي چې باج خلکو کوم مرسته د شایغو سره چې په غو باندې بیا دې تاچا چې یاد چې ورته وای پچا یا دغه په باندې چې دای دې سره نه نه بچ دا یو غشنه ده تلرم غشته دا چې خلکو قسم دې خدای شي یو لري یو په صد باندې روپي ورکړي دې په ثبوت باندې راځم چې خلکو په صد باندې روپي ورکړي دا نه جایز نه ده که د افغانستان د اسلامي امارت څخه غواړو چې د کمتال د ولسوالۍ سړک ته تنې توجه نه کیږي او ډېر ټیکاو پارچا دی. دا خواهش ځینې کوو د وړپړو چارواکو څخه چې د کمتال د ولسوالۍ سړک ته توجه وکړي. ډېر به خوشحاله شو. وسلام.
نن زحمت در کوم چې ګوره سروې چې شوې ده په کلی کې مقصد د 200-250 کورونو شوې ده. به هغه ته ورکی د لسو کسانو مواد راشنو ټول کله په جنجال اخته شي په سر دردی باندې اخته شي. غریبانان مظلومان پکې د سر نډیر دي 500 نډیر دي. مقصد دا دی چې موږ د رسنیو ته
لاری نه دا خبره مشران ته ورسوي دغه مسؤلین شخصیتونو ته ورسوي چې کومکونه یو ذره زیات کړي. د کونړ سیمه یو غرنۍ سیمه ده، مقصد د ټولو خلکو په کلي کې دغه سلمانه تخم نشته دی او اوسیږي پکې 1500 کسه کور. کورونه په دغه هېڅ زندګي نه کېږي، نو چې موږ سره نړیوال کومکونه ونه کړي، دغه شان کې همکاري موسی کومکونه ونه کړي، نو هېڅ امکان د اوسېدو د زندګۍ نشته دی، ځکه ماشینه قطع شوي دي او نور دغه شان د کاروبارونه روزګارونه نشته، سوداګري نشته دی، کښتو کار نشته دی، غربت کچه ډیره زیاته ده. موږ هغه ګو مشران ته ورسوي. ستاسو نه یو نړۍ مننه.
ستاسو پیغامونه و چې موږ ته مو راسته ولي وو اوس هم دومره. نور خبرونه کې زما همکاران در سره.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې را سره اوسئ. د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه تاندې څنګې او د لوبو له میدانه خبرو. خو دا شیبه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی وایي اسلامي نړۍ باید طالبان د بشري حقونو درناوي او له ښځو سره د خپلو ژمنو په عملي کولو کې ځواب ویلو ته وهڅوي. رینا امیری د اسلامي همکاریو د سازمان له چارواکو سره تر کتنې وروسته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې له دې سازمان سره په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي پر لارو چارو هم خبرې وکړې. اسلام آباد د طالبانو حکومت ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د برتري سوداګرۍ د پایل وړاندیز کړی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان مرکزی بانک د دې هیواد د مالی وزارت په یو لیک کې غوښتنه کړې چې د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې له افغانستان سره د برتري سوداګرۍ یا د جنس پر وړاندې د جنس د معاملو په اړه موافقې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان او پاکستان دواړه د بهرنیو اثارو د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي. د افغانستان کرکټ بورډ نن اعلان وکړ چې پخوانی استرالیایي لوبغاړی سټیوارت لا د بنگلادش پر وړاندې د سیالیو لپاره د ملي لوبډلې د موقت سر روزونکي په توګه ګمارل شوی دی. سټیوارت لا په نوی ملسیزه کې د استرالیا د ملي لوبډلې بیټسمن یا توپ وهونکی و. د یو مودې لپاره د سریلانکا او بنگلادش د ملي لوبډلو د روزونکي په توګه کار کړی. تاکل شوی چې افغانستان او بنگلادش د روانې فبروري میاشتې په 23مه، 25مه او 28مه درې یو ورځنۍ او د راتلونکي مارچ میاشتې په 3مه او 5مه دوه شل اووریزې لوبې وکړي. متحده ایالاتونو او برتانیا پر روسیې تور لګولی چې د اوکراین پر دفاع وزارت او د دې هیواد پر بانکي سیستم د فبروري د 15مې نیټې په سایبري برید کې لاس درلود. د سپینې ماڼۍ د سایبري چارو جګپوړي چارواکي آن نیوبرګر پرون وویل دوی باور لري چې د روسیې حکومت په دې پراخو حملو کې لاس درلود. همداراز د برتانیا د بهرنیو اړیکو کامنویلت او پرمختګ د چارو ادارې ویلي چې د روسیې د پوځي استخباراتو اداره په قطعي ډول د اوکراین پر دفاع وزارت په سایبري برید کې لاس درلود. او د اوکراین جمهوری ریاست وایي چې پر دې هیواد د روسیې د احتمالي برید په اړه د امریکا له خبرداري سره سره به ولسمشر ولودیمیر زلنسکي نن د میونیخ په امنیتي غونډه کې ګډون وکړي. په دې غونډه کې د ښاغلي زلنسکي پر ګډون ځکه شک کېده چې د اوکراین په سرحد کې د روسیې د زیات شمیر سرتیرو د ځای پر ځای کېدو له کبله د دې هیواد له روسیې سره په لانجه کې ښکېل شوی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه پیلېږي. لومړی به تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام او ورپسې به د سپورت نړۍ پروګرام خپور شي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن ورځې سپورتي خبرونو ته.
د آسټرالیا پخوانی تکړه توپ وهونکی سټورت ګرنیت لا د بنگلادش په وړاندې د راتلونکو لوبلړیو لپاره د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لنډمهاله مشر روزونکی وټاکل شو. د افغانستان کرکټ بورډ په وی خبر پاڼه کې چنن خبره کړې ویلي ښاغلی ګرنیت لا له ملي لوبډلې سره د یو ځای کېدو په مخه بنگلادش هیواد ته رسیدلی. د خبر پاڼې په حواله افغان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې لپاره د مشر روزونکي د ګمارلو لړۍ پیل کړي او ډېر ژر به وړ کس دغې برخې ته وګماري. خو د کرکټ بورډ په وینا تر هغې چې دایمي روزونکی ګمارل کیږي ګرنیټ لا به د ملي لوبډلې روزونکی وي. د بورډ د معلوماتو له مخې سټورات ګرنیټ لا له دې وړاندې د استرالیا، سریلانکا او بنګلادیش ملي لوبډلو مشر روزونکی هم پاتې شوی دی. ټاکل شوی چې افغان ملي لوبډله د روانې اونۍ د چهار شنبې په ورځ له بنګلادیش سره خپله لومړۍ 500 ورځې لوبه ترسره کړي. په کندوز ولایت کې د والیبال دوه ورځنی ټورنمنټ پای ته ورسید. د طالبانو حکومت د بدني روزنې ورزش عمومي ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې یاد ټورنمنټ د کندوز ولایت د خان آباد او وختاش ولسوالیو له بیلابیلو سیمو څخه د دولس لوبډلو ترمنځ تېره ورځ ناوخته پای ته ورسید. د دې ریاست د معلوماتو له مخې د دې ټورنمنټ پای لوبې ته د کدوګان او وختاش لوبډلې ووتلې چې کدوګان د دې ټورنمنټ اتله لوبډله شوه. د دغه لوبو هدف د ځوانانو ترمنځ د سالم رقابت وده او د ولسوالیو لوبډلو لپاره د غوره لوبغاړو ټاکنه یاده شوې ده. او د بنګلادیش د کرکټ لیګ یا بی پی ایل اتم پړاو سیالي تېره ورځ پای ته ورسېدې. په دې لیګ کې چې کومیلا ویکټوریانس